ښه ډاکټر د کیمه پاسه وي د کته دا مکتب باندې کې ادا نه لکه
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزول لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي 10 میلیونه ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. دا خبره د یادې خونې ویاند شکر الله ساپی نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د خزینه پانګوالو او سوداګرو د کارونو په بندیدو سره د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډول روغتیا پالانو او یا افغانانو ته چې تازه امریکا ته تللي د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې ده. په امریکا کې د غاښونو معاینه او درملنه ډیره ګرانه ده. په اوسط ډول د یو غاښ د پاکولو لپاره $50 لګول کیږي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختی سیمې د بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سویردینیتس ښاري محاصره کړی شپه ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو لانجمنی سیمی ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام د لوبو له میدانه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي رادیو نو اوري، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالي پایته ورسېدی. په دې سیالي کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستی. دا سیالي څومره مهمه وي؟
ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولې، په دې خبرونه کې به یې واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره تېره ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې د دوو لوبو په مساوي کولو او دوو لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3-3 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سترایکرز په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په اتمه د هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مې تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د کندهار په سپین بولده کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په درېمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږمې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېده. په دې لوبو کې درې لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورنۍ کرکټ د 500 سورونو سترې سیالۍ وي چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وي. دا لوبې چې هر ورځ ورته زرګونه مینوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلین د افغانستان د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی سره خبرې کړي.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې میاشتې په اومه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنې پرونه پورې دوام پیدا کړ، چې په پایله کې د هندوکش سترایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې په د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، د دوی نظرونو شریکول، د دوی کمبینیشن د کورنۍ کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوې وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکو کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت و چې لنې کمرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغو سیالیو کې د غوراوي کمیټې غړو هم له نږدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځانه سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبغاړو لپاره په پام کې نیول کېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروسته حال
د هندوستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې دوه لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه درې لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګجرات د نوملړ په سر کې ظاهر لري. دوی لوبډلې په 14 لوبو کې 10 ګټلې، سلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 14 لوبې کړي، نه ګټلې دي، 15 بایلودلې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده، او هر یو چې دا لوبه وګټله هغه به بلا شک سلورم ځای ته ځي. خو دلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او کچیرته دلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یو سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده، خو ښکاري چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې رانه وړي، ځکه کچیر حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې 15 ځای ته ولاړ شي، یا د مخکې لا چانس چې هغه سلور لوبډلې به ورته ځي هلته چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګربز او نور احمد لکڼوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید ووایو یوازې تر دم ګړی پورې دوه افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هر لوبه کې لوبېدلی دی، او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې 19 منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی، خو محمد نبی او ګربز او لکنوال ته تر دمګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که په دی هندستان کې پاتې شو نو لدی هوا د بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې
د هند کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی د تیرې پنځشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تورو چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمه په ورکړې بخلی و. خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هیواد سترې محکمې ته عریضه وکړه او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی او دا پیښه 1.5 کاله وړاندې شوې وه او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,442 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پریښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملتپال ګوند بھارتیا جانتا ګوند غړی شو خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست تر څنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د مېلمه په توګه راڅرګندېږي او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته دی، یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% دیر سلنه ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي. په دې اساس مرکز سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بس کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو راز جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخکو لخوست پکتی کا تو اوکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مار ور تلان شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑ شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نوکڑو سلام د هر گلشن پختنو کړو حجره جمعت کې بد هر یو تن پختن.